لاس په جیشوی د ازادي رادیو د دې سپخ خبرونه کې زحمت شي ورساسو کوربه يم سلامونه وړاندې به واوري چې نن پولیسو په کابل ښار کې د سخت ګرځبندیز د لګیدو اعلان کړی دی د دې سات د خبرونه لوی برخه ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده خو لومړی خبرونه افغان ولسمشر د روسي په مناسبت له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه او طالبانو وویل چې دا غوښتنه معقوله نه ده افغانستان له ناټو څخه د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د مرستې غوښتنه کړې او د امریکا متحد ایالاتونو استازو جرګې د 440 میلیارد ډالر لایحه د کورونا لپاره تصویب کړه د خبرونو تفصیل نن د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا په افغانستان کې د اوربن لپاره شخ وکړ ښاغلی غنی په دې پیغام کې چې پرون خپور شو وویل په دې حساس وضعیت کې چې د کورونا ویروس وبا په ټول هیواد کې خپره شوې ده له طالبانو څخه د خلکو او حکومت غوښتنه داده چې د روژې د مبارک میاشتې په درناوي اوربن وکړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین پر ټویټر په یو بیان کې د دې غوښتنې په ځواب کې لیکلی دي د کورونا له امله په زرګونه بندیان په خطر کې اچولو او د توافقنامې د بشپړ تطبیق او د سولې پروسې د مخنیوي باوجود اوربند غوښتل معقول نه دي د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې انتخاباتي ډله وایي په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ د حل لپاره خپله طرحه به ډېر ژر منځګړیو ته وسپاري د دې ډلې ویان فریدون خوځون تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې پر دې طرحې کار پای ته رسېدلی دی
زموږ طرحه نهایي شوې ده ډېر ضرب منځګړو ته وسپارل شي تر څو شریک شي د طرف مقابل سره دا د افغانستان د اوسني سیاسي بحران د حل لپاره یو معقوله او هر اړخیزه طرحه ده
د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال پرون رسنیو ته پاسول شوې پیغام کې ویلی وو چې د حکومت مشرتابه هڅه کوي چې روانې لانجې له سیاسي لارو حل شي ښاغلی مینپال وویل چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي په افغانستان کې سیاسي کړکېچ وروسته له هغه پراخ شو چې د فبروري په میاشت کې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ خو د سیال عبدالله عبدالله دا نتایج ونه منل او د مارچ په 9 نیټه دواړو په جلا جلا غونډو کې د لوړی مراسم ترسره کړل ناټو وایي چې افغانستان د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په چاره کې له دې ټلوالې څخه د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې ده په بروکسل کې د ناټو مقر په یو بیان کې چې پرون یې پر خپل رسمي وبپاڼه خپور کړ ویلي دي چې د بیړنیو چارو پر ضد د اتلانتیک اروپا د مبارزې څانګې ته په ناټو کې د افغانستان د ماموریت لخوا د روغتیا د وزارت په استازیتوب له کورونا ویروس سره د مبارزې په چاره کې له دې هیواد سره د نړیوالو مرستو غوښتنه رسېدلې ده په داسې حال کې چې په افغانستان کې په کووېډ 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر پرون د غوی په څلورم انیټه 1,228 او د مړیو 24 ته ورسیده د روغتیا وزارت چارواکي د طبي وسایلو د کمښت له ستونزو شکایت کوي په همدې حال کې د چین لخوا د کورونا ویروس پر ضد د ځانګړو تجهیزاتو د مرستې دوهمه جوپه پرون د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ته وسپارل شوه د تاجکستان ولسمشر د خپل هواد له بازګرانو غوښتي دي چې روژه ونه نیسي امام علي رحمان پرون په یو پیغام کې وویل هغه کسان چې روژه نیسي هغه د اخیستونکو ناروغیو له خطر سره ډیر مخامخ شي ښاغلی رحمان له بازګرانو وغوښتل چې د ځانونو او د کورنیو د ژغورنې لپاره دي روژه بل وخت ونیسي د تاجکستان ولسمشر زیاته کړه سربیره پر دې چې په تاجکستان کې تر اوسه د کورونا کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې خو باید بی احتیاطي او غیر مسؤلانه چلند ونه شي تاجکستان له ګاونډیو هیوادو سره خپلې پولې تړلې دي او د روژې په میاشت کې جمعهتونه هم بند کړي دي د امریکا د متحد ایالاتونو د مذهبي ازادیو کمیسیون تاجکستان د هغو هیوادو په ډله کې ګڼي چې هلته پر مذهبي ازادیو سخت محدودیتونه وضع شوي دي د امریکا استازو جرګې د 440 میلیارد ډالرو لایحه تصویب کړه دا پیسې د کورونا ویروس له امله د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره دي د دې لپاره چې د لایحه ومنل شي او په قانون بدل شي اوس د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لاسلیک ته اړتیا لري تر دې مخکې د پنج شنبې پورس د امریکا سنا د لایحه تصویب کړې وه او د جمعې پورس د استازو جرګې 370 غړیو موافقه ورسره وکړه یوازې 500 تنو منفي رایې ورکړې ولسمشر ټرمپ مخکې لاژمنه کړې وه چې دا سند به سمدستي لاسلیک کړي. د دې پیسو 15 میلیارد ډالر روغتونونو ته، 25 میلیارده آزموینو ته، 6 میلیارده همهغو کسانو ته د پورونو لپاره ځانګړي شوي دي چې اقتصادي زیان راوښتی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس له خپرېدو سره تر 22 میلیونه ډیرو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي، نو له دوی سره به هم له دې پیسو مرسته وشي. د جان هاپکنز پوهنتون د راپورونو له مخې په متحده ایالاتونو کې نږدې 8,00,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي، نږدې 50,000 د دې ویروس له امله تر اوسه مړه شوي او تر 80,000 ډیر هم بیرته رغېدلي دي او جوړ شوي دي. د چک جمهوریت د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د کورونا ویروس له امله به د لګېدلو بندیزونو په نرمولو کې بیړه وکړي څو په دې ډول اقتصادي فشار کم شي. چک وایي چې داسې نښې شته چې د کورونا ویروس خپرېدل کنټرول شوي دي. د چک جمهوریت د روغتیا وزیر ادم فویټچ وویل چې حکومت به سر له ننه هغه بندیزونه چې پر غیر ضروري تګ راتګ لګېدلي وو لرې کړي او ورو ورو به دا بندیزونه پسې نرم شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/5 په ټول افغانستان کې اورېده. ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو راپور نه راخلو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي لنن څخه به په پلازمینه کابل کې یو ځل بیا سخت ګرز بندیز نافذ شي. د دې وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کابل ښاریانو وغوښتل چې بندیزونه رعایت کړي. د کابل ښار اوسیدونکو ته پرون اجازه ورکړل شوه چې بازارونو ته لاړ شي او د روژې مبارکې له پیل مخکې د اړتیا وړ شیان وپیري. د افغانستان حکومت د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې نږدې یوه میاشت مخکې په کابل ښار کې د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونه وضع کړل. احمد تکل راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې لنن وروسته به هیڅ چاته په ښار کې د ګرځېدو او بازارونو ته د تلو اجازه ورنه کړل شي. د پلازمینه کابل اوسیدونکو ته پرون جمعه اجازه ورکړل شوه چې د روژې د مبارکې میاشتې له پیل مخکې بازارونو ته ولاړ شي او خپل د اړتیا وړ شیانو پیری. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې نور نو له کوره د غیر ضروري وتلو لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې.
از روز اول رمضان دیگه دلیل و توجیه
د روژې مبارکې له لومړۍ ورځې له کورونو د غیر ضروري وتلو لپاره نور هیڅ پلمه او توجیه چې په ښار کې ګڼه ګوڼه جوړه کړو نه ده پاتې. پولیس د ګرز بندیز ټول شرایط عملی کوي او له خاریانو مو تمه ده چې له پولیسو سره همکار ووسی څو په ګډه د وضعیت د ښېګڼې پر لور ولاړ شو او له دې سخت ورځو تیر شو. نن جمعه د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دای ډاډه دی چې افغانان به خپل عبادت د دینی عالمانو او روغتیا وزارت له سپارښتنو سره سم ترسره کړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویلي دی چې د دې وزارت د فتوا له مخې خلک د لمونځ په کورونو کې وکړي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي هڅه کوي او په روژه کې به له بېوزلو خلکو سره مرسته وکړي، خو خلک شکایت کوي چې له یوې خوا مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. له کندهار څخه محمد اسماعیل او د هلمند ولایت له یخچال سیمې څخه محمد نبی ازادۍ راډیو ته وویل
ګرانی دونه زیاته شوې ده. داخله نیوه ډبه غوړي چې د طرفه 15,000 کلدارې شوې ده. د کورونا په نامه ټوله کرنټین کړي په کورو کې ناست ښارونه یې راتړلي دي. نو دا مو غوښتنه ده چې دوی د ښارونو علاقې یا درځانۍ ته سولار جوړ کړي. افغانستان خلک د ډېرې لوږې سره مخامخ دي. شیانو باید ټوله پورته شوې ده. باید چې حکومت دغه ته پام وکړي چې دا شیانو بیه نه کړي راکړه. دونه خو نوم نه د ګرانی لکه د تجارانو چې پر مسلمانان باندې دا خواته روژه راغله. دا خواته مسلمانان د فقر سره مخامخ دي.
د افغانستان حکومت په هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد نږدې یوه میاشت مخکې د کابل ښار د قرنټین کولو پلان عملی کړ. له ضروري حالاتو پرته پر تګ راتګ بندیز د ښوونځیو، پوهنتونونو او د ملکی خدماتو د ډیری ادارو رخصتول په دې پلان کې شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر پرون پنځشنبه ورځې پورې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2,628 ته رسیدلی او 40 کسان له دې کابل مړه شوي، خو 114 کسان بیرته ترې روغ شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
افغان ډاکټر محبوبه حسن د بریتانیا پرایل فری لندن روغتون کې پر امیدوارو شزو د کورونا د اغیزو په اړه څېړنې کوي. دا د لندن په دغه مهم روغتون کې ډاکټرانو ته 19 او میاشتنی روزنیز او څېړنیز کنفرانسونه ترتیبوي او د انتاني ناروغیو د مخنیوي او درملنې د کمیټې غړي توب لري. ډاکټر محبوبه وایي سره له دې چې د کورونا لپاره د واکسین پر جوړېدو جدي کار روان دی، بیلابیل درمل هم تجربه کیږي. اسمت څاروان له هغې سره د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې په شویو نړیوالو هڅو او د دغو هڅو د بریالیتوب پر امکاناتو خبرې کړې دي. د مرکې په پیل کې ډاکټر محبوبه وویل
د کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ لپاره په نړۍ کې تقریبا په څه د پاسه اویاو واکسینونو کار روان دی په ګڼ شمېرو هېوادونو کې. د دغه واکسینونو له جملې څخه یو د آکسفورد او بل د امپیریال کالج لندن واکسینونه دي. همدارنګه د دوهمې پروژې لپاره 2.5 میلیونه پاوند ځانګړې شوې ده چې دغه هم د تکمیلېدو په پړاو کې ده. کورونا ویروس د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوم واکسین چې په انسانانو باندې ازمویل شوی دی تر اوسه پورې، هغه د مودرنا کمپنۍ لخوا د امریکا په متحده ایالاتو کې جوړ شوی دی. دا واکسین د مارچ د میاشتې په 11 تاریخ د لومړي ځل لپاره په 45 کسانو باندې وازمویل شو، خو پایله یې تر اوسه په لوړه کچه نه ده ثابته شوې.
آیا د دوا یا درملو د جوړېدو امکان شته او که د واکسین په شان په دې هم کار کیږي؟
بله، د کورونا د ناروغۍ د دوا یا درملو د جوړېدو په برخه کې هم ډېر کار او څېړنې روانې دي. او یو له دې جملې څخه یو څه دی ریمدیسیویر ورته وایي، یو ویروس ضد یا انټي وایرل دوا ده چې تر اوسه یوازې په حیواناتو باندې ازمویل شوې ده او د پام وړ نتیجه یې ورکړې ده. د دې درمل څېړنه دومره اوچته نه ده چې ډاکټران په ډاډه وکولی شي ناروغانو ته توصیه کړي. نور ډیری د اوچت معیار څېړنې هم روانې دي او پایلو ته مو د امید سترګې نیولې دي. د همدې ډلې انټي وایرل یا د ویروس ضد دواګانې یو دوه نورې هم دي چې نوم یې ده لپټونوویر او روتنوویر. دا دوه نورې درملې دي د ویروس ضد چې تر دې دمه د څېړنې په لومړیو مرحلو کې دي. په یو تازه څېړنه کې د کلوروکین سي هغه د ملاریا ضد درمل ده او یو بل انټي بایوټیک سي ازیترومایسین نومیږي، هغه هم د کورونا یا د کووید 19 د ناروغۍ د تداوي لپاره کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې.
حضرت ملک کوم درملو یا طریقو د کورونا د درملنې لپاره کار اخیستل کیږي؟
په اوسنی شرایطو کې ډیر تمرکز د ناروغۍ په مخنیوي باندې دی. یو بل ډیره په زړه پورې او اسانه وقایوي تداوي د کنوالسنت پلازما درملنه ده. دا پلازما د هغه داسې د یو ناروغ شوي ناروغ وینه یا پلازما سي انټي باډي پکې کافي مقدار کې موجود وي، د یو ناروغ سي شدید اراض لري یا ناروغي شدیده وي هغه ته ورکول کیږي، البته د وینې له لارې. په دې توګه د ناروغ بدن کې د ویروس د زیاتېدو مخه نیول کیږي او دا انټي بوډیز د دفاعي سیستم فعال کوي.
ډاکټر محبوبه حسن، مخکې مو په خبرونه کې دا راپور درلود چې په کابل کې پولیسو ژمنه کړې ده چې نن به سخت ګرځبندیز اعلان کړي. خاطر پردیس له کابل په ټلیفون را سره دی. پردیس، دغه ګرځبندیز څنګه تطبیق کیږي؟
سلامونه تاسو ته بیرته په ټولو اوریدونکو ته، بل څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه، نن په کابل ښار کې د پولیسو لخوا جدي ګرځبندیز د تطبیق په حال کې د موټرو ته د تګ راتګ اجازه نشته. په ادب داسې حال کې ده چې د نن د روژې لومړۍ ورځ ده او پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پرون دغه تطبیقات باید پرون شوي وای، خو هغوی ویلي چې چون خلک د روژې مبارکې میاشتې دپاره د لومړنیو خوراکي توکو اړتیا دپاره ښار ته راوتي دي، دوی ته به څه نه وایي. خو نن دغه تطبیقات او دغه ګرځبندیز په جدي ډول د پلي کېدو په حال کې دی او عملا دغه ګرځبندیز تطبیق شوی دی.
مننه پردیس، مننه چې دغه معلومات هم د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره هم شریک کړل. اوس هم ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په کندهار کې د شاغه د مزار پر تاریخ یو هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې مو د ځواني مرګ شاعر فرید بارانی د هنر جاج اخسته.
دغه مسله یا دغه تجسس موږ ته دغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشټوالی راهیس کوي، په دې معنی چې دای هیڅ کله هم راضی نه دی. چې
په فنکار برخه کې ولسی شاعر شیر زمان صادق سره د هغه د شعر په ولسی فن غږیږو.
شیر زمان صادق ما پز د زنګولونو بوزي په اجرا کوو متر کلونو نن د تیر کال قرارداد مې شو پورا بیرته غواړم چې ما پېشم دوباره زکه ډېر معجزه به زمينه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه.
په زرپانه کې به لنډه کیسه بنواوري
خور لړۍ په فکر کې لاړه، زکه د ګل بابو مشر زوی نوې شل کلن شوی وو او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی ادبي دورې نوموتی شاعر بابا هوتک له حواله خبر شي.
پر سرغر بل راته نن اور دی، وګړیا جوړ راته پیغور دی، پر کلی کور باندې مغل راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې.
او په ورخمین خیال کې به یو ډکلمه شوی نظم واوري.
ډیرو ل رازونو خبردار شم، زه د ډیرو د زړه غوټي خلاصوم، زه د ډیرو په مخ اوخ کې پاکوم، زه د ډیرو د اهونو صبردار شم، زه د ډیرو د اهونو صبردار شم، زه د ډیرو اسویلی هوا کې ګور.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د قبر خلمه د شیرونو په کتابو تړی چې می د خاوري پر ځای واخلی ټول مزار غزلی. فرید بارانی په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر و چې د خپل ځانګړي استعداد لمخې په آزاد شعر کې د کلیشئی تصویرونو او خیالونو ځان ساتلی. هغه ځواني مرګ اوس زموږ په منځ کې نشته. هغه د 2018 کال د ډسمبر په 14 نیټه ځواني مرګ شو، خو شعرونه تل پاتې دي. نننۍ رادیوي مجله د اروخات فرید بارانی روح ته ډالۍ کوو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
شاه فیض الله آغا د کندهار له مشهورو زیارتونو څخه دی. د زیارت کې هر کال د جنډې د پورته کېدا میله کیږي. همدارس ګڼ زیارت کوونکي او عقیدتمندان له دغه زیارت لیدنه کوي. زموږ همکار ناجیه ساپی پاړه راپور لري.
د کندهار ښار شمال لویدیز ته شاوخوا 15 کیلومتره د خاکریز ولسوالۍ په لور مزل کوو. هلته د شاه مقصود رحمت الله علیه زیارت د خاکریز ولسوالۍ په درې کې آباد دی. د دغه زیارت ودانۍ او شاوخوا سیمې د زیارت د لرغونتوب ګواهي ورکوي او موږ ته دا پیغام راکوي چې کلونه کلونه وړاندې د شاه مقصود اغا زیارت رغېدلی. لیکوال او څېړونکی حضرت ولی هوتک وایي شاه مقصود رحمت الله علیه د کندهار د مشاهیرو څخه دی او څو پیړۍ وړاندې مقبره په خاکریز ولسوالۍ کې آباده شوې ده.
ډېر مخزونه او ډېر لیکوالو پر شاه مقصود علیه رحمه باندې په یوه نظر نه دي. ځینې لیکوال استاد پالوال صاحب وایي چې شاه مقصود علیه رحمه دی د غزنی د شاه مسعود د کلی دی او د غوري پښتنو سره هلته په یو جګړه کې وژل شوی دی. د ایران یو دارالمعارف دی، هغه بیا وایي چې شهید مقصود علیه رحمه د دا اصلي نوم چې دی سیف الدین دی او د سید خلیل زوی دی. دی د ایران د شاه عباس د کورنۍ دی.
دی وایي چې د شاه مقصود اغا مقبره یو ځل د غوریانو له لوري سوځول شوې هم ده، وروسته بیا د وخت حاکمانو رغولې ده. لیکوال او ژورنالیست ولی محمد انوري چې د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی هم دی وایي شاه مقصود رحمت الله علیه ته د کندهار خلک شاه اغا هم وایي. دا چې نوموړی څوک و ښاغلی انوري یې په اړه وایي،
پیری د خلکو په وینا باندې چې په خاکریز کې زیارت دی، یو مشهور نننوی میله چې په خاکریز کې د سرکی جګړه شغه په زیارت کې د نوروز میله ده. هرته د کندهار په سطح د جندي مراسم تر سره کېږي، جندي پورته کېږي. د شغه ملنګیان متولیان خپل درویشان دي او هغوی په ډېر لوړه عقیده باندې دته ناستی.
دی وایي د شاه اغا د زیارت مریدانو ته زیات زیارت کوونکي پیسې ورکوي او د همدغو پیسو له مخې د ژوند چارې روانې دي. په دغه زیارت کې یوه سوری تیږه هم موجوده ده. دا چې د دغې تیږې په اړه څه باورونه موجود دي بیا هم ښاغلی انوري،
په شاه اغا کې یوه ډبره ده چې د سنگ سوراخ په نامه باندې ده، یا په اصطلاح باندې په ډبره کې یو غټ غار دی. هلته خلک څو ډول تعبیر لري. ځینې وایي چې خپل د شاه اغا درویشان داسې وایي، دوی دا سنگ دی چې دا د امام علي رحمت الله علیه معجزه ده. خو د هغه سیمې پښتانه اوسیدونکي بیا داسې وایي چې یا دا په دې ډبره کې د شاه اغا یو کرامت دی او هغه دا دی که چیرې چا ګناه کړی وي دلته چې ورنوځي بیا ژر نه سره وتلی.
دی زیاتوي چې د شاه اغا په زیارت کې هر مازیګر د دغه زیارت منجاوران د شاه اغا په یاد نغره وهي، چې دا چاره له کلونو کلونو را په دې خوا دوام لري. یاد دی وي چې د شاه مقصود اغا د زیارت سره شاوخوا غرونه هم د شاه مقصود په نوم یادیږي او په دغو غرونو کې ځانګړې ډبرې پیدا کیږي چې شاه مقصود یې تسبیح ترې جوړیږي.
دا اوخ کی می هم لخپل ذات دی، ما ته بس هم دال ژوند پات دی. دا چلی ونه لی ونه گرزما، دا خو می لډی احتیاط دی. ستادا ننګرهار ننګرهار حسن ته اوخ کی می راوړی لهرات دی. څومره دی په خپل نظر کې تیته شوې، لام یې سویلی دوخ کوشات دی. دا یو څو دردناک یو کګی کرخی پات راته خپل خرابات دی. ځواني مرګ فرید بارانی په خپل شعر کې د نوي شخصیت جوړونې هڅه کړې. هغه په ځان او جهان فکر کړی او هغه تجربې په شعر کې شریکې کړي چې هر انسان یې باید یو ځل تجربه کړي. بارانی په خپل همزولو شاعرانو کې یو نادر او رښتینی شاعر و. د بارانی د شاعرانه دنیا د جاج خستو لپاره مو د بغلان په هنتون استاد لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني هنر جاج ته رابللې. متیا موکړي
هنر جاج.
رحمانی صاحب، د فرید بارانی په شعر کراته وغږیږي، دغه د شعر هغه ځانګړنې چې موږ فرید بارانی ترې وپیژنو څه وي؟
ډیره مننه. فرید بارانی په 22 کلنۍ کې زموږ نه د تل لپاره بیل شو، نو کچیر ته د لژوند په دغه 22 کلنو تجربو کې
د شیر پر سر لکړو نو د سره تخکاری چې دغه شیر به د عمر څخه مشر یا په بل عبارت ډیر وړاندې وي. یو شی چې د شاعری موږ ته راجلبوي هغه د بیلابیلو پوهنو او د بیلابیلو برخو هغه تجربې وي چې د په مطالعه کې په مستقیم یا غیر مستقیم یا په شعوري او غیر شعوري ډول ورنه اخیستې وي او بالاخره په ځینو شعري تصویرونو کې موږ ته په ناخداګاه ډول را څرګندې شوې. مثلا د دې زده کړې ساحه طب انجینری او د آزاد مطالعه برخه د کوانتوم فزیک نه رانیولې تر فلسفې او الهیاتو نورو برخو پورې وه او د دا مطالعه ډیره ژوره کړې وه او په دې مطالعه کې هیڅکله هم د وزوا په موندلو قناعت نه و کړی. نو دغه مسله یا د هغه دغه تجسس موږ ته د هغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشتوالی راحس کوي. په دې معنی چې دی هیڅکله هم راضي نه دی چې په شعر کې هغه پنځول شوي تصویرونه خبرې یا په ټوله کې یوه مفکوره دی خپل نهایي فکر وبولي. د هغه راوروستی شعر یا ورپسې بل شعر که موږ ګورو هغه تر هغې نه موږ ته نوې خبرې نوې تصویرونه او نوې خبرې کوي. نو په دې لحاظ باندې د ده دغه اروایي سرګردانی او په ټوله کې د ده تجسس او بیا په شعر کې پراخه مطالعه ځکه چې تر کومه چې زه ورسره آشنا وم د انګریزي شعرونه هم لوستل فارسي شعرونه یې هم پوره مطالعه کړي وو او د پښتو شاعري ډیره نه کوله. پښتو کې یوازې خپلې خبرې راته کولې او یو وخت لکه څنګه شاید د دوی په شعرونو کې هم تاسو حس کړی د ارواښاد اسحاق ننګیال شعر دته خوند ورکړی و. ما ته ویل یو وخت چې ما د لومړي ځل لپاره یو شاعر پیدا کړ چې شعر یې خوند راکړ او یو څه اغیز په کې د ننګیال هم تر یوه حده پورې ما محسوس کړی و. خو وروسته ما یو توپیر چې په دې شعرونو کې راته معلوم شو یا څرګند شو هلته تر ډیره پورې د ننګیال صاحب په شعر کې دغه تصویر او لفاظي کې سړی ورته وایي دا ډیره شاهکار او ممتازه وه. خو د ده نه دا خبره تر ډیره پورې مفکورو فکر واخیسته او ده پکې هغه مخکې ما چې کوم موارد یاد کړ د غیر مطالعو ځینې بېلګې پکې وړاندې کړې وي البته په شاعرانه طرز او شاعرانه انداز باندې. درېیمه بله مهمه خبره د نوو خبرو نوو ترکیبونو وه. تر ډیره پورې د ده د شعر کې ځینې پراډاکسي خاصیتونه داسې وو چې د هر چا پاملرنه یې ځان ته ور اړوله او موږ د دې دپاره تم کېدو چې د ده دا خبره یو ځل بیا واورو ځکه خبره زړه وه خو په نوي طرز کې راته وړاندې کېده. یعنی هم د مضمون آفرینۍ لاړخه او هم د معنا آفرینۍ لاړخه ځینې داسې موارد وو چې موږ په معاصر شعر یا د ده په همزولي شعر کې نه ورسره آشنا شوي. نو په دې لحاظ باندې زموږ توجه ده ته واوښته او خاصتا د ده له مرګ څخه وروسته د ده شعر ته ځکه زموږ پاملرنه ور واوښته چې د ده ځینې مستعار نمونه یا مستعار اکاونټونه را برسېره شول او هغه شعرونه چې د خلکو یا د خواله رسنیو تر منځ ډېر عام شوي وو راته څرګند شول چې د دې شاعر فرید بارانی وو. مثلا د یاسین او فرید بوریا په نامه ځینې مطرح شاعران وو هلته چې په پښتو دري دواړو کې شعرونه اوړېدل راوړېدل. خو د ده له وفات وروسته را څرګنده شوه چې دا شاعر خو په حقیقت کې فرید بارانی وو. یعنی ده ځینې ټولنیز مزاحمتونه هم در کړي وو خپله په دې شعر کې ځینې هلته دغسې مفکورې وې چې په عامه سطحه یا مثلا په کلتوري بهیرونو کې هم په یو ډول ټکر سره مخ وې.
یعنی سنتي تابوګانې
ماتې کړې وې.
رحماني صاحب تا په فکري لحاظ د فرید بارانی په شاعرۍ کې څه حس کړی دی په کومې لور روانو؟
دا یو اصلا په فکري لحاظ خلکو ته وایي چې دا ژوند ډیر ښکلی دی او دا تاسو چې دا ژوند مو بدرنګ کړی. په بل لحاظ دی وایي چې تاسو خپل فکر مه سانسوروئ د بل چا له فکر د بل چا د جوړښت لپاره یا د بل چا سره د سازش لپاره خپل فکر د هغې تابع مه ګرځوئ. ستاسې خبره که ډېره کمزوري هم وي چې وی کړی هغه تر هغه خبرې چې د بل چا نه مو تقلید کړي وي یا د بل چا نه مو اخیستي وي هغه به ډېره ښه وي. د علومو په لحاظ د ډېر ځله ځینې فلسفي افکار یا فلسفي مفاهیم په شعر اړولي دي سره د دې چې کره کتونکي په دې نظر دي چې د شعر اوږې دومره قوي یا دومره پیاوړي نه دي چې ستر فکرونه او فلسفي فکرونه د ور باندې ولګیدل شي. مګر ده هم هغه فلسفي فکرونه دومره خواږ کړي او نازک کړي وو چې په موږ کې د جذب توان وو یا موږ ته د منلو یا د منطقي منلو روحیه را کوله او هم هغه شاعرانه مجبوریتونه کسړی ورته وي شاعر ته د هغه علاوه دین هم دی په ښه ډول راوتلی وو. بله مسله بیا د ارواپوهنې وه. ده خپل ځنې رواني تجربې یا خپل ځنې رواني تجربې یا د نورو ځنې رواني ستونزې مثلا په افغانانو کې چې موجوده وي هغه د ځنو سمبولونه په توګه وړاندې کړې وي. اته دغه سمبولونه د مرغان وو یا ځنې ځورېدلي انسانان وو یا مثلا اته جامدات وو بوټي وو غرونه وو اته دغه د تنه باندې راځړېدلې لاندې جامې د دې لپاره یو تصویر وو او د دې د سرګردانۍ د دې لپاره د انسان د رواني حالت یا د لمر په انتظار یا د وچېدو په انتظار د خپلې اروا د تسکین یو بل سمبول وو چې سړی په نوي ډول سره مخامخ کېدل. یا مثلا ګڼې بېلګې چې د سړی په د شاعرۍ کې راواخلي داسې ورته ښکاري چې دې سړي هم د ارواپوهنې له لحاظه هم د ټولنپوهنې له لحاظه هغه خپله ټولنه په شعر کې تصویر کړې ده. یعنی سره دې چې د بهرنۍ مطالعه کړې وه خو تصویرونه یې معادل تصویرونه یې په خپله ټولنه کې ورته موندل افغاني تصویر یعنی افغاني کول یې په یو ډول. مثلا زه تاته هی غږ په نامه شعر دی دغه دوه درې مصرې درته وایم. وی غږ یې شیشې غوندې وو راغله او زموږ زړونه یې کودي کودي کړل بیرته لاړه. او غږ یې شیشې غوندې وو تر هر قدم لاندې سل مړي ژوندي پراته وو. اوس دغه د سل مړي ژوندي پراته وو دا یو تر ډېره پورې پاراډاکسي خاصیت دی. یعنی دا تر ډېره پورې دغه کلمې په دغه ډول ناشنا کړي دي. او کله چې موږ اورو نو داسې فکر کوو چې دا خبر خو مخکې اورېدلې وه خو اوس یې په نوي انداز اورم. دا چې لوستونکي ته همدغه د تمکېدو ځواک ورکړي په لاره روان وي د یوې شېبې لپاره تم شي چې صبر دا څه اورم. نو د دې په شاعرۍ کې دغه خبره تر ټولو مهم ټکی دی چې خلکو پام وراوړي.
تاسو مخکې خبر مکړه د سانسور معمولا په فکری انفرادیت کې چې موږ زموږ شاعر خپل انفرادیت یا خپل ځانګړنه ښیي په هغه کې کله ناکله داسې چې سنتي قواعد او قراردادونه ټولنیز اصول دا ماتي او له سانسور وځي. فرید بارانی، آیا دا سانسور په پام کې نیولی و کنه له دغه ټولو قیداتو او اصولو بهر وتی شاعر دی؟
اصلا که د فرید بارانی هغه عمر یا د مثلا هغه جسمي توانایي ته سړی وګورو ما مخکې ویل چې دی تقریبا تر اوش کلنۍ پورې زموږ سره وکنه، نو په دې لحاظ په طبیعي لحاظ هم د انسان هغه فکري ځواک استقرار نه مومي. دای هر خواته میلان کوي، هر خواته ورزی، یا په بل عبارت هر خبره ور باندې ډیر ژور اغیز لري یا د هر شاعر یا لیکوال تر اغیز لاندې راځي په یو ډول. نو په دغه غډوله کې یا په دغه سی ور ټکنی مزل کې د بیا هم پیاوړی و چې دغه مسائل یې تر ډیره پورې په شعر کې مات کړل. یا مثلا هغه کې د فورم له لحاظه یا د محتوا له لحاظه، نو زه خو داس نه شونم چې دا به د یو سب کې یا مثلا دغه تا د فکری انفرادیت خبره وکړه چې دا به خاص د خبرې. خو زه وایم که اقلا دغه سړی تر څلوېښت کلنۍ یا پنځه څلوېښت کلنۍ پورې عمر کړی وای یا زموږ سره وای، نو شاید موږ د یو فکری مکتب یا په شعر کې د یوې ځانګړې لارې یو مخکښ شاعر بللی وای. خو متاسفانه چې دی تر هغه مزل پورې ونه رسېده او دغه سفر یې نیمګړی پاتې شو. خو دغه نیمګړی سفر چې موږ ته کومې تجربې بیانوي، کومې خبرې بیانوي، نو راته ویلی شي چې دی د خپل فکر استازی و او هڅه یې دا وه چې خپلې خبرې وکړي. خو تر ډیره پورې د خپلې وروستۍ خبرې نه هم دی راضي نه وي او زړه یې ورباندې تسکین نشي او ذهن دغه د تجسس او لټون ځواک یې د یو بل شعر د پنځولو لپاره نارام وساتي.
رحمان صاحب، تاسو مخکې د اروحات بارانی د مستارو اکاونټونو او په مستارو نومونو د شاعرۍ خبره وکړه. تاسو شعرونه لوستي دي، ولې دغه شاعري په مستارو نومونو کړې ده؟ حال دا چې د ته کریډیټ نه رسیږي، مګر دا شاعري کړې ده. آیا په هغه کې داسې څه وو چې د ټولنیزو قواعدو سره په مستقیم ټکر کې وو یا د اسلامي یا د دینی او مذهبي قواعدو سره په مستقیم ټکر؟
دا یعنی په فکری لحاظ ډیر په ټکر کې نه وو، خو کله د دنه دغه الفاظ او کلمې دغه سي تیارول چې لا هم زموږ غا ټولنیز ذهنیت دې منلو ته آماده نه وو. مثلا دای د داروین او د لیلی نو د زنو نور نمونه راوړي. هتا مثلا دای په شیر کې د اسامه یا د ګڼ اوسنۍ او سیاسي واکمنانو نمونه مخلي خو د سمبول په توګه کاروي. مثلا مستقیمه نه غنوي، یعنی په یو ډول غ سیاسي رنگ هم ورکوي. نو په عام ټولنه کې کچیر ته دغه خبرې وکي، یا مثلا دغه دی انسان د تکوین مرحله چې کوم مثلا کمونیزم ورته اشاره کړي، یا مثلا په دونورو اړخو یا اسمونو کې چې د تکوین اشاره شوی، یا په نثري لیکنو یا کتابونو کې چې ورته شوی وي، دغه مسله کړه شعر ته انتقالوي په عام ډول په شاعر باندې ګاڼې ټاپی لګیږي چې ګنې دغه مکتب پایرا ودی دغه سب پایرا ودی. حال دا چې دغه مسلې ته په یو بل ډول اشاره کول، اشاره دا و چې مثلا دغه ازمونو مفکورو زموږ ذهن او فکر ځپلای دی په یو ډول، یا یو فکری تشه رامنځته شوې ده چې موږ او تاسې خپل فکر نه لرو او د نورو فکر نه مو د خپل شخصیت د اوچتولو بیرغ اوچت کړی دی، یا مثلا خپل هویت مو په جالي ډول را څرګند کړی دی.
ډیر مننه. د کونړ شیر زمان صادق چې شعر یې په ولسی رنگ کې رنگ کړی دی، وایي چې د شاعرۍ نه یې ښه خاطره دا و چې په شعر یې عریضه لیکلې وه، او رئیس یې هم ورته په شعر د تقرر احکام ورکړي وو. له نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
صادق صاحب، که لومړی خپل ځان معرفي کی، څوک کی، کله پیدا شوه، او د کوم ځای شاعري کله شروع کړی؟
ډیر مننه انوري صاحب. زمانم شیر زمان صادق ده، د کونړونو ولایت د اسمار د ولسوالۍ
اوسیدونکی،
او د ژوند د څو لسیزو وړاندې په یو غریب بزګر کورنۍ کې زیږیدلی یم. د ډیرو ناخوالو، د ډیرو سختو کړاوونو هغه دودونو دې ته مجبور کړم چې شاعر شم، او شاعری مې د یو ودوس چې هغه زما ډېر نږدې ملګری و، اوس په جرمني کې اوسیږي، او د سید شمشدوري هم مجروح لمسی دی، د سید بهاءالدین زوی دی. د هغې سره زما تعلقات و. یو وخت داسې و چې زه ولاړم د هغې خواته، هلته چې ولاړم دی په کور کې نه و، بېرته چې روان شم ډېر زیات خپه شوم، ستومانه شوم، یو تاثیر را باندې وشي. دوه بیته مې ولیکل، بیا مې چا ته وویل، هغه ویل چې هلکه دا خو بالکل د شاعرۍ ماسې اوس دغه پیدا شو. بالاخره ورو ورو شعرونه همداسې ویل کېدل. خو لنډه خلاصه خبره دا ده چې ما د خپلو شعري ژبې نه یوه ښه خاطره چې زه لرم، زه دولت پیلن کارمند یم، او دغه خاطره ما دا ده چې ما د شعر په ژبه په یو وخت کې عریضه ولیکله. زه تصادفاً داسې ورپېښ شوم چې دغه چا ته چې ما عریضه لیکلې وه، ما چارواکي ته په مخ کېښوده، زه خبر نه وم چې هغه هم شاعر دی. نو ما ته هغه په شعر باندې امر راکړ، اوس هم راته رایاد دي. نو د هغې ورځې نه بیا زه دولت کارمن شوم، او تر دغه دمه پورې په دولت کې کار هم کوم.
لومړی شعر د کومې و؟ تا خو هم ویلې چې د مجروح صاحب نوسی و، هغې خواته لاړم، یو دوه بیتونه مې جوړ کړ، هغه کور کې نه مایوس سره ووتم، بېرته راغلم. هغه بیتونه تا ته یاد دي؟
داسې لږ راته یاد. ګوډ مات ګوډ، هغه دا و چې ډېر زیات خپه شوم، جانان ته کور نه یو. داسې شکل ما خو د وړوکوالي خبره وه، بیا چې مې بعضې مشرانو ته وویل، ما ته چې ته خو شاعر یې، بالکل تشویق یې کړم. بیا مې شعرونه همداسې ورو ورو لیکل، او تر دغه دمه ما هغه د شعر
پسې د کومه داسې غزل ویلې وه چې شعر ویل و درته یادېږي؟
داسې غزل مې ویل چې ما ویل چې دغه قتل مې په بلای چې مازیګر ولاړه وه، کومار و سری شونډې په هنر ولاړه وه، د مینې دروازې کړکۍ مې ټولې پسې بند کړې، خو بیا مې لکه داغ د زړه په سر ولاړه وه. د نیمو شپو په خوب کې د هیبت مې و ټوپونه، د حسن خاپېرۍ لکه د لمر ولاړه وه، او خونینه کربلا پرې د یزید شورانه هیره، یو بوج مې په بدن لکه د غر ولاړه وه، او د ټولو په زولۍ کې پلو د مینې تش کړ، سړی یوازې زما غریب په سر ولاړه وه. او صادقه تا ونه لیدله، تش په کوڅه تېر شوې، د ګوټ نه چې تاویږي لږه بر ولاړه وه.
مننه صادق صاحب. اکثره شاعرانو دغه د جنگ د پاره، د جهاد د پاره چې مجاهدین سنگرونو تراول د روسانو خلاف جنگ وکي، جهاد وکي، ډېر شعرونه یې داسې ویلي.
نوری صاحب چې دو شیونه زما نه خوښیږي، دو شیونه، یو خو د یو طرف کې واقع کېدل د یو شاعر دپاره، دا زما په نظر باندې ما ته ښه نه ایسي. ما همیشه دپاره چې شعرونه ویلي، هغه مې د ملي مصالحو د تحفظ دپاره ویلي، د خلکو د یووالي دپاره مې ویلي. دا اوس هم چې زه کوم شعرونه وایم، دا ټوله مې ملی انگیزه لري. داسې نه موقع شوی چې مثال خبره زوایمه لکه تاسو مخکې ویل چې جهاد په دور کې جما هغه نظام چې مثلا د مجاهدینو مقابل کې سنگر نیول دامه تشویق کړي چې تا د خلک ملک یا مجاهدین تشویق کړي چې افغان ځکه زه په دې پوهېدم چې دلته جنگ جګړې څلوېښت کاله جنګونه وشو خو دې نتیجه ورنکړه. زه په هغه وخت کې یو انګیزه ما سره راسوه چې دغه شاته یو څه شی دي او دا کار به کېږي او داسې به خلک مړه کېږي. بالاخره دغه غرب او شرق دواړه شبکې کار کوي چې افغانان په خپلو پښو نه ودرېږي. نو ما سه یو انګیزه وه. ما داسې شعرونه نه دي ویلي
د سولې او امن دپاره. داسې څه ویلي دي؟
بلې، د سولې او امن دپاره مې ویلي. متاسفانه چې کتاب راسره اوس شته نه ده، خو داسې لږ لږ به یادوم. مثلا لږ به لکه داسې مې ویلي چې ټوپک مې کېښود او قلم ما اخلم، قلم اخلم پلار د سولې کې قدم اخلم. داسې یو شعر مې ویلی دی. مثلا بله مې یو بل شعر ویلی دی چې تا په کتابونو کې پیدا نه کړو، ما هم د سرو شرابو ګوټ کې اومند. زه د خلقت د حماسې شی او ته د منکر او نه ستر یغي. این داسې شکر مان تیر شویم را تیر شویم تیره. ما ته مخکې ویل چې ما ته ښه خاطره په خپل شعر کې چې ما یو په شعر یو عریضه لیکلې وه هغه مقام ته کستا اجازه ته وایم چې پخوا چې به سړی د مکتب نه خلاص شو بیا به دته یو کال بیا دا په خدماتي کارکون به مقرر و بیا مونږ دا کار وکړو. بیا چې راغلو تجربه حاصله کړي. نو مونږ ویل چې هغه دغه راکړه د یو رئیس په هغه وخت کې دا ډېر په غوسه شو، قار شو، د چوبې نه مونږ ویستو. زه ډېر سخت ستومانه شوم. نو لاړم به یو ځای کېناست. نو ما یو عریضه ولیکله. په هغه وخت کې د کونړونو په ولایت کې یو د پراختیا پروژه وه. محترم د کونړونو د ولایت د پراختیا د پروژې رئیس صاحب خیرزمان صادق محافظ د ځنګلونو وظیفه اجرا کوم تر کلونو. نن د تیر کال قرارداد مې شو پوره. بیرته غواړم چې ماپیش شم دوباره، ځکه ډېرې معجزه بې زمینه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه. کله تاسو راسره لطف څه وشي چې اقدام د تقرر مې پکې وشي. په درناوي قلم وښکې تویوي، هغه غواړي چې قانون ایجابوي. نو هغه رئیس چې کوم څوک هلته ناست و ما ته پته نه ده، هغه شاعر دی. هغه چې څه کتل دی زما عریضې ته، داسې به دې برېتو که خندل. نو ما ته یې ویل چې هغه ده تا په شعر عریضه لیکلې ده، زه تا له په شعر امر در نه کوم، زه به ګیدړ یم. نو ویې لیکل عریضه، ما هم ستا عریضه وړاندې کړله ریاست ته، بل خصوص د ځنګلونو مدیریت ته، چې د نوي قرارداد او مقرر شي بیرته جوړ شي. نوي کال کې دې خدمت ته په ځنګلو به ګردش او راسکاري کې چې حیران کړ نور کارګر خپل پالیاته عبدالغفار کوټوال مدیر عمومي یاله چرها و ځنګلات اوس هم هغه عبدالکوټوال صاحب ژوندی دی لکه چې شته دی. نو بس بیا هغه دغه ته چې زما د ادارې ته وړ هغه اداري مدیریت ته، نو هغه ولیکل چې شاعر نه و رئیس ته چې مې وویل رئیس زه چې اوس وایم ته ماته معلومات یاد نه یې ولیکل دربست رتبه ده به حیث مامور مقرر کردم. دا زما یو ښه خاطره ده. شعر او شاعري دغه وخت نه ډېر پخوانه.
صادق صاحب اوس هم داسې ځوانان داسې شاعران شته دی چې خلک جنگ ته هڅوي. ستا هغوی ته پیغام څه دی چې شاعران څه وکړي د دې هېواد د آبادۍ دپاره، د خلکو د سوکالۍ دپاره؟
دغه ته زه شاعر نه وایم چې دی په یو طرف کې واقع کېږي، او یا دغه ته زه شاعر نه وایم چې دی د انسان د وینې نه خوند اخلي، د انسان د وینې تویدو نه د مرګ جوب نه خوند اخلي. بلکې شاعر زه هغه ته وایم چې هغه د یو ښې جلګو چمن نه خوند واخلي، د هغه د خواب شارونو د اوبو نه خوند واخلي، هغه د ښه نخسرو نه خوند واخلي، هغه د ښې منظرو نه خوند واخلي. د انسان خو انسان انسان دی. دنیا ته پیدا شوی دا دنیا به د انسانان دي چې ژوند به کوي، انسانان دي چې د دنیا نه به خوند اخلي. نو شاعر دغه ته شاعر نه دغه ډول شانو ټول شاعرانو ته زما خواست دا دی چې تاسو د سولې لپاره په نوي شرایطو کې د سولې لپاره کار وکړئ، د سولې لپاره شعرونه ولیکئ، د امن لپاره ولیکئ، د خلکو د یووالي لپاره ولیکئ. ځکه د قرآن جمشان یو ستر قانون دی، د خدای پاک را لېږلی پاک یې د اتفاق ذکر شوی دی. شاتو مچو اتفاق کړی دی زرهاو مرضونو لپاره، هغه د هغوی بې ادبي نه ماپي، هغه کوم دغه چې دین وبځي هغه شات هغه د زرو مرضونو پر دوا دي. نو دا زما ارزو ده چې شاعران باید دې شیانو ته ترجیح ورکړي.
د ټولنیزو ناخوالو روښانتیا د ستونزو د حل او بدو عواقبو د بیان لپاره بیلابیل ادبي چوکاټونه شته، خو لنډه کیسه هغه چوکاټ دی چې د لیکوال لاس ورکې زیات آزاد وي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه بند راوړوي.
بنه خوري کومه زړه پیغله په نظر نه درځي چې مرکه پرې وکړم. خور لنی د زړې پیغلې په اوریدو غوته په غاښ شو، سترګې براندې ونیوي. دا ورته خورا حیرانوونکې خبره او پوښتنه وه. د مخته دی چې ګل ببو ته مخامخ ځواب ورکړي، له ځانه سره یې په لوړ آواز وویل: زړه پیغله، ګلبابو سر وخوځاوه. او خورې زړه خو چې لږه ښایسته هم وي، خور لړه یې په فکر کې لاړه، ځکه د ګلبابو مشر زوی نوی شل کلن شوی و او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل. له ګلبابو یې دستې پوښتنه وکړه، دا زړه او ښایسته نو چاته غواړې خورې؟ ګلبابو اوږې وښورولې، په غرور او هسکه غاړه یې ځواب ورکړ. خاوند ته خورلڼې یې ټکان وخوړ، له حیرانتیا یې خوله وازه پاتې شوه، لکه خورلڼه چې یې لیونۍ په نظر ورشي. خندا ونیوه خو بیرته یې ځان راټول کړ. په ورو یې وویل، نو مېړه خو دې کونډ نه دی، له تا پرته بله ښځه هم لري، دا څنګه لیونۍ که څه؟ غاړه یې تازه او غږ یې لوړ کړ، سترګې یې له قهره وځلېدې، په پیغور یې وننګوله، داسې مېړونو ته ښځې زهر ورکوي او تلا بله ښځه ورته غواړي. ګلببو لکه لوی درد یې چې زړه تراشي سوړ اسویلی یې له خولې وویست. څه شېبه غلی شوه، لکه څه چې هیر او یا هغه څه چې غواړي ووایي ویې وایي که نه، خو ناببره یې بې واکه په تاو له خولې ووتل. غواړم هغې ته سزا ورکړم. چا ته؟ بنی ته. خور لړه یې بیا فکر کې ډوبه شوه، ولې بنی دې څه ګناه کړې؟ څه مېړه پسې خو دې نه ده راتښتېدلې چې لتا یې بیل کړی؟ ګلببو پړنګ په ژړا شوه، تا د بنی کینه نه ده لیدلې. خور لړه یې سر وخوځاوه او د هغې خبره یې حقیقت وبله. خدای دې نه راښیي، بره د اولاد له مرګه لا لوی غم دی. په دې خبره د ګلببو ستونی ویر راواخلي، نور هم ژړا ونیوه. پوهېږي خورې، پوره شل کلونه مې له دوهم واده وروسته مېړه خواته نه دی راغلی. ګلببو په ژړا ژړا کې د خپلو دردونو بیان او نقل تیر کړ. مېړه مې له نوي ښځې سره دا ټول کلونه په بل کور او ځای کې اوسېد. څو ورځې مخکې ننواتې راغی چې بنه مې راضي ده او نور ګډ اوسېږو. نه تلم، خو په مېړه مې زړه وسوځېد. ما ویل راځه یو ځل دا شیشکه وګوره. یوه اونۍ ورسره واړوه. ورغلم، ګلببو بیا ژړا ونیوه. خورې هغه شپه دې څه حال وانه چاوه. نږدې و ټوله کوڅه راباندې خبره کړي. مېړه مې په همغه نیمه شپه کې ورغی، له ویښتو یې ونیوه. پوهېږي خورې، دې مې خاوند ته څه وویل چې داسې در باندې ګرانه وه، بیا دې ولې زه راوادولم؟ ما چې دا واورېدل لکه په مخ چې اره اره شم. بې واکه مې لویه کړکه له خولې ووته. خو مېړه مې د هغې بیزو چاره هم وکړه. په دې خبره یې داسې حال پې جوړ کړ چې چغو او کوکو یې ټوله کوڅه په سر واخیسته. سهار ملازان مې مېړه بیرته خپل کور ته راوستم، خو قسم یې وکړ چې نور به له هغې سره هم پاتې نه شي، ځکه خدای یو کال کېږي چې دواړه په ښځه پسې ګرځو. خور لڼې غېږ ته رانږدې کړه، نو بیا ولې په زړې پیغلې پسې ګرځې خورې؟ ګلببو اوږې پورته ونیوې. پیغله نو څوک په بنه ورکوي خورې؟ خور لڼې جیب ته لاس کړ، زرګون نوټ یې راوویست، د هغې سترګو ته یې ونیوه. چې لوټونه وي د ښځو څه کمی دی؟ لاس یې پورې کور ته ونیوه. ستا مېړه خو لا ځوان دی خورې، هغه کور کې یو سپین ګیری چې په ملا کړوپ شوی. پرون داسې یوه چټه پیغله وکړه لکه خدای چې په خپل قلم رسم کړی وي. ښه نو داسې نجونې درته معلومې دي؟ خور لڼې سر وخوځاوه. هو خورې. ګلببو له خوشحالۍ لکه د ګلاب غوټۍ وغوړېده. ښه، خدای دې ښه در سره وکړي، زه خو هم همداسې ښځې پسې ګرځم چې دا سمه پرې وسوځوم. خور لڼې یې ډاډ ورکړ، بس په میاشت کې دننه دننه به له خیره د دې اور لمبو ته کښېنې خورې. او له دې سره ګلببو له خوشحالۍ داسې اټنونه واچول، تا به ویل د ورور او یا د زوی د ناوې ډوله یې چې په کور راننوځي.
د پښتنو یو بل مشر او شاعر بابا هوتک چې پښتانه ننګ ترابللی او په ګڼو جګړو کې برخه اخیستې ده، د ادب جام په نننۍ برخه کې سهار ګل میرزا پاړه حوال وړاندې کوي.
ادب جام.
بابا هوتک یا هوتک بابا. بابا هوتک هم د ترنک د ناوی له مشهورو پښتنو څخه دی چې هم د عرفان او هم د مشرتوب صفات لري. پر دغو ښېګڼو سربیره د پښتو ژبې یو ډیر نامتو او مشهور شاعر دی. د مورخانو په قول دی د باور زوی دی او د تولر لمسی و. تولر هم د بابا غلجي له کورنۍ څخه و چې دا کورنۍ هم په پښتنو کې مشهوره ده او د بیټ نیکه له معروف خاندان څخه راوتلې ده. ډیر ادیبان او مشران پکې تیر شوي دي او د شپږ سوم هجري په حدودو کې د ترنک د غاړو د پښتنو مشرتوب په دغه کورنۍ پورې اړه درلوده. بابا هوتک له دغه کورنۍ څخه یو نومیالی مشر و چې په شپږ سوه یو شپېتم هجري کې په اټغر کې زیږیدلی او دا ځای هم په همدغه نامه مشهور دی او د کلات جنوب شرقي خواته د هوتکو او توخو مسکن دی. څرنګه چې د بیټ نیکه د کورنۍ صلاح او تقوا مشهوره وه نو هوتک هم عمر په عبادت او صلاح تیر کړی او په پښتنو کې د کرامات مشهور و او د سرداری او باداری مقام هم درلود. بابا هوتک د مغولو په دوره کې لومړی پښتون شاعر دی چې د خپل وطن دفاع کړی او د مغولو پر وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ده د رشت او زلمیتوب اثر اووه سوه اووم هجري حدودو کې دی چې دغه وختونه د مغولو د واک د خپرېدا او د دوی د سلطنت د ارتقا دوره ده. دا هغه وخت چې د غوریانو عظمت ښکته شوی او د فیروزکو د لوړتیا زمانه تیره شوې ده. په هرات، سیستان او خراسان کې نور محلي امیران له مغولو سره اوبه غلبېلوي او شپه او ورځ ورسره تیروي. پښتانه اکثره یا د مغولو له تاړاکه غرو ته ختلي دي او یا هم د ارغند او ترنک په ورشوګانو کې ژوند کوي. له دوی سره جنګونه کوي او خپل خپلواکي او ازادي ساتي چې د ازادۍ دا جګړې د پټې خزانې مؤلف داسې بیان کړي دي. په هغه وخت کې به هر ځل مغولو د ارغند پر غاړو لوټ کاوه. اتغر او اولان او کلات به یې تالا کول. بابا هوتک خپل ټول قومونه راټول کړل او د سره غره سره یې پر مغولو شخړې ته بوتله. په دې جګړه کې مغول تالا شول او پښتنو ګړندیو ډیر ووشل. ما ته خپل پلار داود خان داسې نقل وکړ چې سورغر په دغه ورځ د مغولو په وینو داسې لژن شو چې پلوشو د لمر به برېخانده کړ. بل ځای کې وایي چې بابا هوتک له مغولو سره ډیر جنګونه کړي دي. تلی د ارغند پر غاړو د دوی د تالاو دفاع کوله او پښتانه چې پاتغر او مرغه کې پراته وو د ده تر مشرتاب لاندې د وطن په دفاعي جګړو کې شامل وو. دا زړور مشر او سپینګیری د عمر په نهه اویاوم کال پر اووه سوه څلوېښتم کې وفات شوی دی. د پښتو شاعرۍ په تاریخ کې بابا هوتک لومړی شاعر دی چې د مغولوالۍ پر خلاف شعر ویلی دی او دی د هغو ټولو شاعرانو پیشوا ګڼل کیږي چې په وروستیو کې د مغولو مخې ته درېدلي او په قلم یا توره یې په وطني دفاع کې برخه اخیستې ده. د بابا هوتک یو تود حماسي شعر چې په ملي وزن غږول کیږي د پټې خزانې مؤلف د خپل پلار له خولې په داسې ډول بیان کړی دی او وایي چې د مغولو په یوه شخړه کې پښتانه لږ او بې قوته وو چې د سرو مغولو پیښه راغله. د بابا هوتک یو څو خپلوان ومړل. د په لوړ غږ دا حماسي سندره وویله او خپل زلمی په جګړه کې تاوده کړل څو دوی په دښمنانو باندې بری وموند. هغه سندره په دې ډول ده: پر سرغر بل راتنن اور دی، پر سرغر بل راتنن اور دی، وګړیا جوړ راته پیغور دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی، غختلی وننګ کړی دا موار دی، غختلی وننګ کړی دا موار دی، مغول راغلی په تلوار دی، په پښتونخوا کې ناتار دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. ا د مرغۍ غختلی وراسی، ا د مرغۍ غختلی وراسی، پر ننګ ولاړ د پښتونخوا سی، توري تیری غشی تر ملا سی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. زلمو په غش وکړی وارونه، زلمو په غش وکړی وارونه، د تیرو تورو گزارونه، ور وړاندې کړی خپل ټټرونه، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. پښتنو هلې په غره جنگ دی، سورغر په وینو د دوی رنگ دی، محال د توری دی، د ننګ دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. زلمو پر ننګ ځانونه مړ کړی، دښمن په غشو مپیه کړی، د پښتونخوا ځمکې ساته کړی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی.
شاعری د بیلابیلو محسوسو او غیر محسوسو حالاتو زیږنده ده. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو آزاد نظم او د کرن خان د سندرې یو برخه اورو.
ورېښمین خیال.
ڈک بازار دے پکی گرزم خاموشی دا، عجب شوند دے تنہائی دے جدائی دا. مرور 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 گرزم، مرور بے کیفی دے بے خوندی دا. زلڈیر خلق او پختم چ سنگیے، زلڈیر خلق او پختم چ سنگی زدہ ډیرو ل رازونو خبردار شم، زه د ډیرو د زړه غوټی خلاصوم، زه د ډیرو په مخ اوخ کې پاکوم، زه د ډیرو د آهونو صبردار شم، زه د ډیرو د آهونو صبردار شم، زه د ډیرو اسویلی هوا کې ګورم، او زه ډیر خپل سینې ترانې دیکھم. مالی دلی بلها لوی لوی غټ نمونه، ما لیدری بلها لوی لوی غټ نمونه، ما وریدی د سخت زړو صفتونه، خو د ډیرو معصومیت ته حق حیران یم، زه د ډیرو ناراستۍ ته توبې وکړم، زه د ډیرو بد کردارو نه خبر شم، زه د ډیرو سلګۍ واورم په ژړا شم، زه د ډیرو سلګۍ واورم په ژړا شم، زه د ډیرو د وفا کیسو ته غوږ شم، زه د ډیرو رک ارمان ته غلی ناست یم، زه د ډیرو کیسو ګوډې پر زړه کیږدم، تسلی د ژبې سر باندې خورا کړم. زه د ښار ویر ته هم غوږ ونیسم، زه د ښار ویر ته هم غوږ ونیسم، زه د نادار مورکۍ چغې واورم، زه د بې وسه ناروغ کریغو ته هم د خپل زړګي غوږونه ونیسم، بس یو آواز کو مالا بورحمیگی. ژوند په هر حال روان دی، مبارزه د ژوند دویم نوم دی، انتقام ما خلی. څوک مینان خاندی، څوک بی وزلان خاندی، زنی خانان خاندی، چاته جانان په کار دی، چاته ډوډۍ په کار دی، او چاته برم په کار دی. خو زه هر چا ناز اخلم، زه و هر چا ته غوږ یم، زه له هر چا پوښتم څنګه یې اوس ښی که نه، څوک مې جواب راکړي او څوک جواب راکړي، څوک مې جواب راکړي او څوک جواب راکړي، نه څوک حساب راکړي، نه څوک کتاب راکړي، او نه څوک ګلاب راکړي، بس ما ته زما برخه عذاب راکړي. پزان میونو ید زان لیونو، یه وقت پرستو یه ده خان لیونو، یه ده جهان لیونو، یه خپلو که وران لیونو. تاسو پختله ما، تاسو پختله ما، ما خو طول عمر ستاسی غم که تیر کر، ما خو طول عمر تاسی وجره لی، ما خو طول عمر ستاسی غم وجره، چه همی پختنه کری؟ چه پتا چه شوی دی؟ چه می پختنه کری چه پتا چه شوی دی؟ چا په خپل غیږ کې کلک نیولی یم، چا مې له سوي زړه آواز ویستی دی، زه چاته ووایم، زه چاته ووایم، لکه چینار دننه وسوځېدم، لکه غنم خپل ملا را مات شوم، خپل ملا را مات شوم.
مرگ هسی بدنام دے، تکلیف خو زندگی ورکی، مرگ هسی بدنام دے، تکلیف خو زندگی ور کئی مړه چاتا سنوائی دردونا خو ژوندی ور کئی مړه چاتا سنوائی دردونا خو ژوندی مرگ ہسی بدنام دے جوندا سی کوا چی زندگی درتا حیران شی جوندا سی کوا چی زندگی درتا حیران شی مرگ داسی گنا لکچی خدے چالا خانی ور کئی مرگ داسی گنا لکچی